اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجې شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او نیوز پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسلوالو کسانو نن د کاونټر پارټ په نوم پر یوه موسسه باندې حمله وکړه. د دغې حملې جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونو ته وار ورکړو. صفي الله ستانکزی خبرونه وایي، وروسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننی برید غندلی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لګاته کسان هغه وخت وژل شوي چې د سوفیان یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننی برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزه ودانۍ ته ننوتل. د کورونې چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل، اوس وخت افغان پوځیان د برید تر برید لاندې نیول شوي تعمیر دریم منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر دا بریدګر ووژل شي. موږ اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو دولس تنه نور کسان هم د برید له سیمې وژغورل. وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي، ګڼو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډیده. د دوی د لوبې د ځنډیدو علت باران ښودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او سکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدنبرا په ګرانډ سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم سکاتلند ته ماتې ورکړي. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوې. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي، په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لاڼو ته وویل، زموږ پنځه پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي، 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د تا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال د نن او د باندې سلګونه کسان راټول شي. او په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی او څلوېخ کسان پکې وژل شي. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوی او څیړنې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه برید غندلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از موږ لاره مشخصه ده. از موږ خلق دی پوشی چې موږ له برجام یا له امنیت له اټومي تړون نه وتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسه، روسیا، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنې اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ د ثور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د می د میاشتې د 2019 میلادي کال د می د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابله تاسو ته د نننۍ حملې په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي و چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او لا کونړه به په یو رپورت کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوي دي واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله و خټکاو یو خورو موږ تاسو ته نور جړام کو پریادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زمونږ مشکل تاسو زیته ورسوي او حالې کوي. را ده څلور م پنځم میاشتم روانه ده په غناو
په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقوقو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم درو. اول بو ارسول کابل با حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسسې په خیریه موسسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اوله ودانۍ یې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده، د رحیمي په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د پوینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنی چار د وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکی وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او د لیکلي دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه وژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس را سره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړی دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د کورنیو چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او سلویغ د خو ډېرې تودې روانې وي اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل دا دوه ودانۍ وي، او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، ترمنځ یې سړک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په سلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. کورنۍ چارو وزارت دا هم ویل چې تقریبا اتیا کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني خبر موکې.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې اتیا کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه او موږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او موږ یې مسؤونو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار څو شیبې مخکې آزادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې موږ تقریبا نه ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثرو روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بلې فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب زموږ بل همکار تمیم اخکر خپله د حادثې په ځای کې دی نو وربسو چې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حملې په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای شي؟
بلې تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو دخوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي او هر څوک چې دوی ته نږدې کېږي د نن څخه ورباندې نارنجک پتاو کې نو جنگ اوس هم جریان لري او تر اوسه پورې څو شی به مخکې چې زه په ایمرجنسي شفخانه کې وم ایمرجنسي خرابورونه اخر دا و چې شاوخوا 15 ټپیان ایمرجنسي ته انتقال شوی دي او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټوئیټر لیکلی چې دوی ودانی دي د کاونټر پارت د موسې او دوی لري چې صلحا او نفر او تنجات ورکړ سوي. نو تاسو خو دالته په ساحه کې یاست تاسو فکر کو خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي آیا د دغه دفترونو کارکونکو یا د څوک دي صلحا او کسان په دغه منطقه کې؟
بلې په دغه منطقه کې د کاونټر پارت په مخه مختب د پاملرنه موسسه وه او د دې تر څنګ ډېرې نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. څو شېبې مخکې فرامرز د امنیه قوماندانۍ ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي نجات ورکول شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د صحیح اوسېدونکو دي دوی وایي چې دغه کسان ته ونې دلې چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې لپاره ډېر مخته نشي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کوي او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسیږي.
ډېر زیات مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبريال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخګر صاحب اوس موږ نور همکاران په خبرونه کې بیا هم نو کوم خبرونه راغلل در سره شریکو به راپور بدر کو نو لطفا ازادي راديو اوري.
ازادي راديو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسره افغانستان د انتخاباتو لنجې ته د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوې انتقاد دار غلې دی چې وای په 1500 لشت لږه په 1500 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمیر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلي او اداري فساد لپاره زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د سپتمبر 28مه د میزان په شپږمه نیټه وسی، نو دغه څارونکي اندیښنه لري چې په دغومره کم وخت کې کچیر د انتخاباتو خپلواک کمیسون دقیق کارونه کړی او عاجل اقدامونه کړی، شاید په انتخاباتو کې درغلي وسی او اداري فساد زیات شي. د ازادي راډیو خبريال رحمت افغان په دې اړه رپورت لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هغه پر اساس باندې هم د اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې غلط سرپرستان د ولایتونو ریاستونو مخ ته وړي. ډیر ژر به ان شاء الله چې غلط نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خود اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوی هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوار لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مره مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان رپورت واورید. ازادي راډیو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمیر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هیلیکوپټرونو کېږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري او د افغانستان حکومت دې دوی ژغ واوري، ځکه دوی د ډیرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روحله انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مرورې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو سیمو ناوپاس او غاخې کنډو پولیساتي شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ اشخ لا شوې ده او دغه شنه بوټي راشله او خوټکه وي خورو وي. عوامر صاحب موږ تاسو ته نور جړام کو پر یادم کو پیو شو چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده په ناوپاس کې پراته
په غاخې کنډو او ناوپاس کې پراته پولیساتي وایي دوی دلته د روژه په مبارک میاش کې د ولګي او تند سره مختی او کورنۍ د ماشونو د نتر لاسه کولو په وجه په کورونو کې د نور محتاج او سخت سره لاسوګری واندې
دا ماشونه پالته په بانک کې پراتی دي اشاره پته نشته دي او دا باور برباد لاندې بچي هغه شان دي پنارا باندې موږ دلته پنارا باندې پراتی
نو پاس غاخ کندو او بنشي ته لتی رسو کالو زمکنی لارې د وسلوالو طالبان لخوا تړل شوې دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې غاخ کندو ته یو څه اکمالات کړي خو د هلیکاپټرو د نشټوالي په وجه اوس هم استونزه موجوده ده
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي ځکه دوی کورنۍ لري اولادونه لري ماشینه باید واخلي بانکي ماشینه اخیستی کی د کارت په واسطه چې موږ هلیکوپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونو د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو دغه په انتقال نه ټول هلیکوپټر مصروف دي چې خپل کورونه درسوي
هغه وای دوی هڅه کوي چې غاخې کنډو او نواپاس ته ځمکنۍ لارې پرانیزي
او دا بلته کار شروع کیږي شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وای چې دا سړک به تر غاخې کنډو پورې جوړیږي او په دې لار کې به ستونزې نه وي تر غاخې
کنډو خلاص
شي به شي مطمئن اوسه نواپاس پرون کمانان لوا راغلی وو دفته ټټارو وایي چې زه درې پوستې د نوې کوتونه راولم هلته جب جای کوم اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي نن شنبه په ورځ اجنډا ته شامل کړی ده چې د نو پاس لار څه ډول باید خلاص شي
د روان زیګدیس کال د لومړۍ میاشتې په شپږشته منیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسد الله خالد کونړ ته راغلی وو هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به نواپاس غاخې کنډو او بنشي ته ځمکنۍ لارې پرانیستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ازادي راډیو ټولې خبرونه تاسې هر ورځ د سهار له بجو تر د ماښام تر بجو پورې په افغانستان کې د رادیوګانو لاره او همدارس کې انټرنیټ لري پر انټرنیټ باندې څلورویشت ساعته اوریدلی سي که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټولې خپرونې هم نوي او هم پخوانۍ سته تاسو کولای سي چې هر خپرونه چې تاسو غواړئ لسره واوري او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼې لري اوس ورځو په افغانستان کې د انجونو د تعلیم ستونزې ته په سرپل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمیر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د انجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې انجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه دولت هم در ای بارایش توجه نمیکنه بی سرنوشت میگردن
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالی کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده
باشنده ولایت سرپل هستم
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي د سرپل د سنچارک ولسوالۍ یوې نوی زده کوونکی سوریا وویل
طالبان ما را اجازه رفتن به
وسلوال طالبان خونځي ته د تک اجازه نه راکوي خو واچ تر دولسم ټولګي پورې مزده کړی کړی وای له دولت څخه موږ یوازینی غوښتنه هم داده چې خونځي پرانیزي سو بیرته خپل زده کړو ته مخه کړو له دې سربیره د سرپل سیمه ییز چارواکي وای د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمیر سیمو کې آن خونکي او د معرف کارکونکي ګوښل شوی چې نجونې باید لشپږم ټولګي پورته زده کړې ونه کړي دوی وای وسلوالو طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې دیارلس ښوونځي له شپږم ټولګي پورته له زده کړې منع کړي چې د دوی په خبره په دغو ښوونځیو کې نږدې 3500 زده کوونکي دي چې 1800 نجونې دي د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بهار په نوم یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو په پوځي قرارګاه بدل شوی
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې منسوي چې له شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی همدارنګه د سنګچارک ولسوالۍ په طبیعت کلي کې وسلوالو طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلې چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 1401 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي له دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي موږ دا مسله تاییدوو خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې ناوړه ګټه اخلي او ممانعت کوي خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بیلابیلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 70% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محروم دي
او اوس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي مندګر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولسمشر غنی په کومه تمه پاکستان ته ځي وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خصوص د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي د سر مقاله د لیکوال په باور ولسمشر غنی به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي د هیواد د سر مقاله د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپل ټاکي خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي البته د پاکستان د ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپل سر مقاله کې لیکلي د سولې مشروطي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربند وسی طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی د بل دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلی دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي نو ولسمشر محمد اشرف غنی هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات ودرول سي په سر مقاله کې یادونه سوي په داس حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روان دي طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونه حمله کوي د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره تر سره سي کدا سي ونسي نو ګټه نه لري د دنیا خپلواکي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شي به وای وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي خو د لیکوال د معلوماتو لمخه د افغانستان د جګړې ټوله غاړه هڅه کوي چې وینه په وینه پری منځي وړاندې په سل مقاله کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سل مقاله د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای د سولې خبرې له پاکستان سره وسی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوې دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو دا اوس پیغام راواستول له لشکرګان عبدالغفار د لیکلي د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د دې خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارت نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شارناو سیمه کې پر کاونټر پارت باندې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنیو چارو وزارت د ویاند په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلي دي. د هرات امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 25 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاتلند د کرکټ د ملي ټیم نننۍ پلان شوې لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد تستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغې سانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقره او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لاره چول شوې. البته مسابقه دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمنځ کابل ته راغله.
نوموړي ویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر راستنېدنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموری وویل چې د لوبې غوره لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټون کې لوبډله به وروستي پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیالي لوبډلې ته یو د صفر په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ وروستۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
دا ازادي رادیو ته ورسته دوا پروګرامونه لرو د بشری حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام چې د ځوانانو لپاره په پوری مطالب کړه راغونډوي او پر تاریخي او فرهنګي کلتوري مسایلو باندې خبرې کوي. د ازادي رادیو په خبرونه کې تر دغو دوو پروګرامونو مخکې غواړم چې د کابل په حمله باندې نور معلومات هم چې دا اوس را رسیدلي د سره شریک کړم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي دي چې په سیمه کې حمله روانه ده. نصرت رحیمی لیکلي دي چې وطن نور ملکي وګړي هم د هغې ودانۍ چې وسوال پکې دي ژغورل شوي دي. د لیکلي چې دولس تنه یوار اتیا تنه بلوار او اویا تنه دریم وار دغه دوه ودانیو څخه چې د کاونټر پارت موسسی دي ژغورل شوي دي. نصرت رحیمی لیکلي چې د د په وینا ترورستان د دویم تعمیر په دریم پور کې محاصره دي او ژر به ووژل سي. اوریدونکو، د کابل د ښار نو په سیمه کې حمله وسوال نشته روانه ده. د ازادي راډیو په خبرونو کې به د راډیو تاسې په دې اړه معلومات درته وړاندې کوو او همدا راز تاسې کولی سئ چې زموږ پر ویب پاڼه باندې معلومات وخت په وخت وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ری واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنگونو نه راووته، او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي، دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپل او یا د ده قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړی تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړی کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانول کې د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولې چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوای سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړ سم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوه توجه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غي هغه صحي هغه وژغوري د قابل د توجه نه ده. په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د ده په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي اس نوا جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه پاړه سویل شوی
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجه او د زورونې منع راغلی ده، او همدغسې په اجرا قانون د اجرایت جزایی کې هم د زورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه د افغانستان حکومت د اتهم کال را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجه وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطح مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس او اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پرانا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دیر د حیوان پر رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل شوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل شوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د سماوار تاریخچه چیري رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پوری رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا به ډیر پخوانی رواج و.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وبخښي چې موږ پلرو قبلګا او دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړو. هغه سره کوم ما وخت یادی کې وسم پکې نه ماغه سي نو د ته به سره غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې خلک په سماوارو کې د بندر او چای څکلو په حقله څه وایي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورزو. زه واګما جبر خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وی. که چه هم سماوار لعادی وسپنیز خرقیگی خدا چه لبخواست خد دود دی او دی خلکو دی راتولی دل مناسب زمینه برابره وی نو پا فرهنگی لحاظ هم دیر مهم دی. دی سماوار تخت دا کسان راتولیگی چه پزره او ذهن که بشمیر کسی او خاطری لری. سماوار دی دوستانو او ملگرو دی لیدلو لپار غورزای دی. پا سماوار که راتول خلکو بعد دی کسو سر بیره مشایره کولی او کلا کلا بزوانانو سندری هم زمزمه کولی. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نکه د سماوار ځنګړي شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو پخولو د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانی رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشې په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشې د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپله ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانۍ کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه؟
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
ما ورته وواده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته واده خانه، اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پنځه افغانیو یا به په شل افغانیو، اوس خو واده د په څلوېښت شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم بیا ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به دلته چای و؟
هو، په یوه پنجي نه، په اروپي به وه چای. په یوه اروپي به وه. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به یې میله په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زر روپۍ واده د غرمې پر خلاصېږي، سهار ولاړ څه د غرمې خلاصېږي.
یعنې یو چاینکه چای په یوه روپۍ وه؟
په یوه روپۍ وه. تاسې به مې په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به دیم لاړو. ته به خپلې چاینکه وه یو پیسې واخیستلې. دا نه وه چې اکا زما پیسې دې څه کړې، واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې ازما پیسې راکړه. واده د سوجي وخوړلې، سوجي راکړې، واده ولې نه راکړې.
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دلته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له دې سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا د ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره دی
bale او چاینکی ښه چاینکی ورتی او د پخوانی خلق دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په پخوانی سیستم باندې چاینکه کې پخې او خمد دار
bale مونږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار دی
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې مونږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پیګم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه سیاره کول
یو بل ته چې ډیر ستړي ښکاری و دلته د سما واټر روان ده د ښکاری چې لري لري ښه راغلی ده کېدې خپل نوم راتوي
نوم یې جان اغا ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولا سوالې نه دی خو دا مایان وټول نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سما واټ ته دا ولی
دا خو ما دی ډیر مخکنه دی د سما واټ په کډینو نه مخکنه دی موږ خدای دی په کې موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړو امغه سترو کې ماما وخت یادی کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتل مو شوم وی و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات وی
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو هغه وخت به چې راغلو نو دته به سره غو غون بل ته داله ناس تو وطن خلاص پنګری باندې ناس تو مونږ بل تو سره ناس تو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو کتل ماتولم په خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ستدا خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې به ناس تو دا ته بس ناس تو دا پنګری باندې سره یو پنګری مو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مال سو گاو روپے ورکے سو پنجر روپے ورکے بیا سو
سمرا دا نوست کسان تا سر خرا بیا کی خدای کی
دادی خلق دی چای سکو دل تکال واش چای سکو
ای چای دی ویل تا چراس دا سماوات چای چای در کی
چای
بیا پیسې در مخلی
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنه پر مختلې شوي ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوخي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي لبلې خو د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي ل چای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل په نوي خار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او ل نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
خوانی است او تماتنه او تو بدلسی پا چاینا کرد و قیدون می ده چاینا بندی و بدلسی یا پیر نکونه دیم تیار پیر نکونه دیم و دی بندی آقا چایی تیار شیدی و ده زمان هم ده اصیسی های ده احلات هم ده اصیر اقل پخوانی شهر نگست نده پاتی خلق و تقاضا هم ده اقل و الان دست یا وقت شهرات سه ده منگ خپل ده پا دی احلات کوشش که او چی اما پخوانی احلات منگ را وریم متاسفانه نکیگی حالات بل رقم شاید خلق بل رقم شی دی بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دی کاپ شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شاندې وس
درنو دوستانو سماوار لوس په نڅ خا جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسی مکه د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټولوي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولیږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
اوریدونکو ژوند په شیبو کې پروگرام مولا ازادي رادیو ناروید تاسو کولی شئ چې دا پروگرام پرته د ازادي رادیو پر پاڼه باندې سره واوري د ازادي رادیو د پاڼې په مهالویش ساکي زموږ ټول پروگرامونه خوندي تاسو هلته کولی شئ چې هغه پروگرامونه چې تاسو علاقه ورسره لري هم واوري او هم د نور دوستانو سره پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې شریک کړئ په کابل کې نن وسلوالو کسانو د شارنو په منطقه کې حمله وکړه او په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا حمله د کاونټر پارت په نوم پروا خیریه موسسه باندې سیوه. د افغانستان د کورنی چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې یو تن تروریست وژل سوی او یو نفر به بلم چې لا مقاومت کوي به وژل سي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخکر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. مزرات خوړم اخکر صاحب، څو لنډه شیبه مخکې د حملې په ځای کې و، دی به راته ووایي چې د حملې په ځای کې څه ولیدل. لنډ معلومات اخکر صاحب.
بله سلام تاسو اوریدونکو ته. تر څو شی به مخکې چې زه په ساحه کې و، ملته ډیرې خلک ولاړ ول او دوی ویل چې دوی خپل خپلوانان اوس هم کاونټر پارت په دفتر کې او ځینې نور دفترونه چې هلته شاوخوا کې دي هلته بند پاتې دي، په سیفرومونو کې دي، او دوی خپل هڅه کوي تر څو چې هغوی سره اړیکه وساتي او وکول چې هغوی تماس ولري او هغوی ووزي ساحې څخه. څو شی به مخکې بیا هم دی او درانده چاودنه ژغ واورېدل سو، ویل کېږي چې دغه ژغ هم د امغه صحیح څخه دی، د شارنو صحیح څخه. تر څو شی به مخکې کسه هم امنیتي چارواکي څه نه وایي، خو امنیتي ځواکونه چې په ساحه کې میشتي هغوی ویل چې تر دا اوسه پورې ډیری ناچاودیدونکي مواد هلته ځای پر ځای سوي دي، چې شیبه په شیبه هر څومره چې امنیتي ځواکونه ورته نږدې کېږي دغه مواد هم چاودنه کوي. کسه هم هغوی د امنیتي ځواکونو تلفات او ملکي کسانو تلفات په حق لسه نه دی ویلي، خو دا چاودنه اوس هم جریان لري. بلی
ډیر مننه اخکر صاحب. خبر دی بیخي سعید نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی و چې کابل شاریان دی خبر وی چې دوی به انفجاري موادو ته چاودنه ورکوي.